بستون اعلانیږي او هغه شفافه پروسه چې په الکترونیکی تذکرو کې عملی شوه په دې ټولو کې به عملی کیږي
در تمام از اینا عملی میشه.
لیما دقیق چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځلو کې برخه اخیستې وه په دې خوشحاله وه چې ډېرې مثبتې او هیله بخونکې خبرې یې واورېدې.
خوب سخنان مثبتې کې بسیار زیات توجه یې مرا جلب کړه.
ډېرې مثبتې خبرې وشوې چې زما توجه یې جلب کړه. جمهور رئیس، لومړۍ میرمنې او یو شمېر ځوانانو چې ښه استعدادونه یې درلودل ښې خبرې وکړې. موږ ټولو ته جمهور رئیس او لومړۍ میرمنې یوه مثبته انګیزه راکړه. همدا ډول دوی موږ ته ډاډ راکړ چې له دې وروسته به ځوانانو ته ډېر کاري فرصتونه برابروي.
خود د دې غونډې یو بل ځوان ګډون کوونکی ابراهیم ایمان بیا وایي یوازې په خبرو وطن نه جوړیږي. هغه له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر باید اساسي کارونه وکړي.
دومره ډېر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي دا یو قوه ده، قوي قوه ده، کیدای شي مثبت بدلونونه لاشي. لږ تر لږه کیدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کړي او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نه شي. تاسو اوس خپله پوهیږئ چې ځوانان خارجي ملکو ته دې وجه روان دي چې دلته بیکاري ده. نو که دوی کار ځوانانو ته پیدا کړي، رښتیا چې د کومې خبرې کوي، کومې ژمنې کوي، په دې عمل وکړي، انشاءالله چې وطن ګل و ګلزار ده.
د ځوانانو د نمانځنې په ورځ ډېرې خبرې ځوانانو ته په کارموندنې راټولې وې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د برخې مشاور میرویس میرزکوال وایي دوی د ځوانانو د دې ستونزې د حل په خاطر چې ډېرې بیکاره دي یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې مشري اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس یو د کاریابۍ او اشتغال ځایی کمیټه ایجاد شوې ده چې ریاست د جلالت مآب رئیس صاحب اجرایی په غاړه ده. د دې کمیټې هدف او موخه دا ده چې ځوانانو ته په ټول افغانستان کې د کارموندنې د طرحې جوړې کړي او عملي کړي. د دې کمیټې په ایجاد سره زه مطمئن یم چې انشاءالله ځوانانو ته به لا چانسونه نوي فرصتونه د کارموندنې برابرېږي او هغه به عملي کیږي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی هم ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د دولتي ادارو ترمنځ له همغږي وروسته به د دوی ستونزې کمې شي او په ډېرو ادارو کې به ځوانان مقرر شي.
د افغانستان دولت کومې دولتي ادارې چې دوی ټول په خپل منځ کې ډېر ښه همغږي رامنځته کړې ده او د دغه همغږۍ په یعنی علت به وي چې موږ به وتوانیږو د ټولو ځوانانو دپاره چې بیکار وي هغوی د کار زمینې برابرې سي. یعنی په نورو لارو کې به هم دوی ته مثلا که څوک په لوړو زده کړو کې غواړي څه خپل چارې مخته یوسي د هغوی دپاره به ښه فرصتونه برابر سي. دا ډېر ښه او ښه پیغام به وي انشاءالله. یعنی په ټولو برخو کې به موږ وتوانیږو د ځوانانو دپاره ډېرې ښې زمینې ورته په هر برخه کې ورته پیدا سي.
خو د پکتیا پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ همایون همت بیا وایي چې په دولتي ادارو کې لا هم مقررۍ په اړیکو او رشوت سره کیږي. هغه وایي 2.5 کاله کیږي چې له پوهنتون څخه فارغ دی خو اوس د چوک په سر ولاړ وي او د ورځې مزدوري کوي.
که موږ راځو په افغانستان کې وګوره ډېر ځوانان دي چې بیکاره دي، له پوهنتونونه عالي تحصیلاتونه فارغ دي، حتی دي چې مشرګان لري په کورونو کې ناست دي. دا چې زه 2.5 کاله کیږي د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ یم او فعلاً ما څومره امتحانونه چې ورکړي دي 95 وات یا تات یا دغسې نمرې مې وړي دي. حتی ته دې چې څوک چې 2 شپېته نمرې وړې وې په همغه پوست کې چې له ما سره آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړی و هغه دی یو شخص له خوانه چې فعلاً قدرت لري او هغه کسې واخیسته په وظیفه باندې کوه. فعلاً زه هم بیکار یم، فعلاً هم روز مزدوري کوم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفی که څه هم وایي د ځوانانو ډېرې ستونزې حل کړي او دوی ته یې مختلف فرصتونه برابر کړي، خو بیا هم ځوانانو ته وړاندیز کوي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي. هغه زیاتوي ځوانان باید هر وخت حکومت ته سترګې ونه نیسي، بلکې خپله دې هم د ژوند د ښه کېدو په خاطر لاس وښوروي.
زموږ غوښتنې باید د نورو هیوادونو د ځوانانو ته ورته نه وي. زموږ باید د خپل هیواد د ځوانانو او وضعیت درکو. د وضعیت نه وروسته باید هماغه ډول خپل ځان د ټولنې سره عیار کړو. همداشان ټولنه متعلق چې زموږ ټولنه څه ته اړتیا لري وګورئ. اوس مهال کې زموږ زیات ځوانان یو مسلک ته اکثریت حقوقو ته مخه کوي یا اکثریت اقتصاد ته مخه کوي، تر حال کې دا هم د ټولنې لپاره ضرور دی. ولی دلته زموږ ځوانان تخنیکی او مسلکي زده کړو ته اړتیا لري ترڅو زموږ ځوانان په تخنیکی او مسلکي زده کړو باندې سنبال شي. یا که نور نړۍ ځوانانو ته وګورو، په نور نړۍ کې ځوانان په مختلف واړه واړه بزنسونه په پرلار باندې اچولي. لنډ هېواد موږ ته هند دی. په هند کې اکثریت ځوانان دولت سره کار نه کوي، هغوی خپله واړه واړه بزنسونه ځانو ځوانانو لپاره جوړ کړي وړي قرضې ترلاسه کړي دي چې دغه سهولت ځوانانو مهنت ځوانانو لپاره مهیا کړي دي. دوی کولی شي وړي قرضې ترلاسه کړي، نه تنها چې ځان لپاره کار پیدا کړي، بلکې کولی شي نور ځوانانو لپاره هم دوی کار پیدا کړي.
خوږو اوریدونکو، د ایوی بلې تاندې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم څارلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو علامل. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د بیا سیړنې او ارزونې چاري پیل کړي دي. دا چې امنیتي ستونزې به د دې چاري په وړاندې خنډ وګرځي کنه، د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانیږي چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه انتخابات ترسره کړي کنه، او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمیر نورې پوښتنې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ سره مطرح کو. زه اکرام الله اکرام یم. ډیر زیاته مننه وریماچ صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې لدین کو وروستي ګامونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ترسره کړی دي، د ټاکنو ترسره کیدو په اړه که په دې اړه وغږیږي، کوم کارونه ترسره شوي دي او کوم کارونه اوس مهال تر لاس لاندې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ټاکنو په بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسون په لومړی ګامونو کې دي. نو کله چې نوی رهبرۍ کار پیل وکړ، د هیوادوالو او مدني ټولنو احزابو د ټولو غوښتنه دا و چې کمیسون د تیرو تجربو نه کار واخلي او هغه کارونه چې په خوا ترسره شوی دي بیرته هغه کار باید ترسره نشي. نو په دې حساس تقریبا نوی طرحو بندي کار وشو او نوی فرمول بندیان وشولې. نو په دې حساس تقریبا د ټکنالوژي موضوع استفاده او هغه لوایح طرزالعملونه ټول سره بیرته وکتل شو او کارمندانو اسنادونه بیرته وکتل شو، او د دې سره سره پریکړه په دې وشو چې په راتلونکي دا ټول دریا چونی مرکزونه لسره باید ارزیابي شي، وکتل شي او د غوی انډول وساتل شي. نو په دې حساس تقریبا مونږه 13-2 میاشتو کې د مرکزونو د ارزیابي د تدارکاتي موضوعاتو باندې بوخو. نو نه کمرغه په دغه بهیر کې مونږه ټکنالوژي څخه کار اخلو چې مونږ ته ډیر کومک کوي. تقریبا په 15 ورځو کې دا کار ان شاء الله په ټول افغانستان کې تمام بشي. نو په خوا کچيري مونږه په سادي حالت تخت مختتل لري باید دا څه د پاسه درې میاشته وخت نیول. نو 13 مونږ تقریبا شاوخوا دا ویا کس روزونکو روزنیز پروګرام مو پایته ورسو. اوس دغه ټول روزونکو په ولایتونو کې 2 ورځې هغه تقریبا زر کس شاوخوا چې استخدام شوی نوی کارکونکي دا هغوی ته روزنه به ورکوي. نو هغه نه وروسته ان شاء الله دوی ساحت به خپل کار به کوي. نو بل موضوع چې ډیر کمیسون اور باندې ډیر جدید په توګه کار کوي، هغه د درایور کونکو د لیست جوړولو موضوع ده. نو دغه موضوع سره هم تقریبا کمیسون وکولی شو هغه ټکنالوژي چې ورته ضرورت ده د هغه د مشخصاتو باندې کار وکړي. نو هغه تقریبا تکمیل ده. نن حکومت سره له خیر سره شریکیږي، او د دې سره سره یو کار دا وشو چې د برقی تذکیرو ادارې سره یو همغږي پیدا شو. نو هغه یو زنی موضوعات زنی برخی د لیست جوړولو په بهیر کې کمیسون سره مرسته به وکړي، یعنی همکاري به وکړي، او هغه ټکنالوژي چې خریداري کیږي یا خصل کیږي بیرته د ټاکنو بهیر نه ورسته برقی تذکری ادارې ته ورکول کې غوی به استفاده کیږي.
تاسې د رائے ورکونکو د مرکزونو د سیړنې خبره وکړه چې پیل شوې ده او پراتونکو 15 ورځو کې به کارونه بشپړ شي، خو د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونو د امنیت د سیړنې موضوع یادوله چې په اوسنۍ نام نه حالاتو کې دا کار شاید لستونزو خالی نه وي. تاسې څومره فکر کوئ چې په دې برخه کې به ستونزې نه پیدا کیږي؟
امنیت خو یو جدي موضوع ده، د افغانانو ژوند هر برخه تحدید لاندې نیولی ده. دې لپاره حکومت خپل آمادګیان لري، هغه کوم امنیتي هوکړه لیک چې کمیسون او امنیتي ارګانونو سره لاسلیک شوی ده، نو په هغه کې کمیسون ته وعده ورکړل شوی ده چې دوی امنیت بساتي، هم د کارکونکو او هم د مراکزو او هم داسې نور، او په څنګ کې د سولې عالی شورا هم ځینې ابتکارات په لاس کې لري چې غواړي تقریبا اوربن وشي یا داسې کوم منځګړتوب وکړي په دغه بهیر کې. او په څنګ کې بله موضوع چې ده، دا د ولسوالي شوراګانو انتخابات دي، نو تر کوم ځای پورې چې موږ داسې انګیړنه کوو په دې معنی ده چې په ولسوالیو کې دا خلک علاقمن دي چې هم ځان کاندید کړي او هم اشتراک وکړي ګډون وکړي، نو په دې حساس کې دي چې ځینې مشران ځینې هغه خلک چې با نفوسه با رسوخه خلک دي هغه د ولسوالي شوراګانو کې تازه کاندید وکړي، او په دې اساس د امنیت په تامینولو کې هم د هغه ونډ ډیر مهم ده، ځکه ولسوالي شوراګانې هغه شورا ده چې د ولسوالي په سطحه نظارت کول شي، ارزیابي کول شي، او په یو قسم نه یو قسم مستقیم ګډون کوي او ټول هغه پروژې وي د څارلاندې بوي، او دا ډیر مهم ده. نو په دې حساس کله چې تصمیم نیول کیږي په ولسوالیانو په سطحه، نو زه په دې فکر یم چې هغوی هم د تامین په بخش د امنیت په بخش هم کار کوي، او هم کاندیدان به ولري او په څنګ کې ځانم به کاندید به وکي. نو ځنې داسې موضوعات شته چې موږ دې ته خوشبین کوي چې ان شاء الله تعالی دونه ستونزې بنوي.
په تیرو کلونو کې په انتخاباتو کې عموما د رای ورکونکو مرکزونه د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې وو، یا هم د رای ورکونکو مرکزونه په مکاتبو کې پروختونونو کې دلسه کالي دا پروسه په کومو ځایونو کې به د رای ورکونکو مرکزونه جوړي کوم را ډاډ ورکوي چې د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې بنوي؟
دا خو کمیسون پریکړه کړې چې مرکزونه شخصی اماکنو کې بنې د عام المنفعه اماکنو کې بنې، نو ترکم زیا پورې چې د زوراکانو موجوده په دغه نوې بهیر کې کوم ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي د هغه د زوراکانو دغه چانس او دغه کارونه تقریبا نفي کوي، نو دې ته پر نور ضرورت نشته چې په خو داسي بوي چې دوی سره یو څه کارتونه بوي او یا جالي کارتونه یا هغه رقم چې کارتونه بوي بس نو غزي ته بتلل لخبل لزور کار باخیستل دین ورسته هغه د زور ویلو او د هغه د جالي کارتونو دوره ختم ده. نور څوک دې په دغه موضوعات باندې زحمت دیونه باسي، ځکه چې ترڅو چې ټکنالوژيونه پیژني، ترڅو چې سیستمونه پیژني، او ترڅو چې هغه خپل رای ورکونکي مرکز ته یا محل ته حاضر نشي د رای ورکولو لپاره، نو دغه نورې هڅې ټول بې فائده دي.
تاسو د ټکنالوژي یادونه کوئ، تیر سو میاشتو رئیس د ټکنالوژي موضوع ګرم روانه ده، خو شاید یو شمیر د لورو پروتو سیمو خلکو سره دا سوال وي چې ټکنالوژي یعنی څه اصلا، په انتخاباتو کې به ټکنالوژي په کوم ډول کاریږي؟
لومړی مخو کمیسون په دې پریکړه وکړه چې د رای ورکونکو د لیست جوړولو په بهیر کې باید ټکنالوژي څخه کار واخیستل شي. هغه د بایومټریک سیستم د ګوتنو خان بوي او د نارینه و د لپاره عکس هم بوي، که چا کوم خزینه غواړي چې عکس واخلي واده لکنه، نور هغه معلومات مشخصات به پدنه. نو په دې حساس تر دغه ځای پورې فلحال مونږ بسنه کوو، نو دغه نه ورسته چې بیا پریکړه کیږي کو نور بخښونو کې ټکنالوژي کار واخیستل شو کنه، غبیا ورسته خبرې دي.
یعنی درای استعمال به د نوې ټکنالوژي لمخه کیږي،
درای ورکون کې شناخت یا پیژندنه د نوې ټکنالوژي سره کیږي. نو ټکنالوژي تقریبا دا مرسته کوي چې چارواکو ته وپیژنې یا مسؤلیت وپیژنې چې دغه سړی په دغه مرکز کې ځانې ثبت کړی ده او د دې حق لري چې خپل رای وکاروي.
بلې موضوع ته ورګرځو، هغه د بودیجې مسله ده. د بودیجې مسله هم تقریبا د کمیسیون لپاره تر ټولو جدي موضوع ده، او که بودیجه منظور نشي او بودیجه ورنه کړ شي، نو طبعا ټول کارونه په ټپه باندې ودرېږي. د بودیجې په برخه کې چې کومې ژمنې شوي وي، تر کومې اندازې پورې د کمیسیون په واک کې ورکړل شوی ده، او تر کومې اندازې پورې به نور ورکول کیږي؟
د بودیجې موضوع حکومت
سره ډیر جدي مطرح شوی دا او پڅنګ کې د امنیت او د بودیجې موضوع نو په دې حساس حکومت شاوخوا 10 میلیون ډالر یوازې خپل مالی وزارت د ټاکنو په بهیر کې ځانګړي کړی دي او مونږ د دې د مرکزونو د ارزیابي په بخش کې هم داخلي بودیجې یا د وزارت مالی نمو د بودیجه تر لاسه کړی دا او کار جریان لري شاوخوا 12 لک ډالر دي نو په دې حساس د نورو بخشوم کله چې کار شروع کیږي حکومت دې ته چمتو ده چې د بودیجه برابر وکړي
د بودیجه ځند تاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لرلی شي
نو کچېری بودیجه په خپل وخت کې د کمیسون لاسته رانه شي یا ټکنالوژي هغه ټاکلې وخت پوري خریداري ونه شي مرو دا یو څه تاثیرات به ولري نو د مونږ غوښتنه تل هم دا و چې باید کم کړن لار چې مونږ لرو یا کم تاریخ چې مونږ ورته ټاکلې ده نو د هغه تاریخ سره سم باید دا ټول کارونه په منظمه توګه سرته ورسیږي کنه نو مونږ خپل ټاکلې هدف ته کېدی شو نه رسیږو نو په بنا ان موضوع جدید او دغه موضوع تل مو حکومت سره جدي مطرح کړی دي او هم مونږ ته دغه موضوع ته باندې ډډ راکړی ده
تاسو د ټاکنو د نیټه خبره یاد کړه راپورونه دسی موجود چې راتلونکي کال د سرطان پښپاړسمه نیټه باندې ټاکنې ترسره کیږي فکر کوي چې د نیټه دقیقه ده او پم دې نیټه باندې انتخابات ترسره شي
نو کمیسون خو خپل هغه تخنیکی د مطالعاتو لمخې دغه تاریخ وټاکل نور پاتې کیږي د مونږ د ټاکنو د بهیر نور شرکاوي چې دغه بهیر کې کمیسون سره څونه همکاري کوي نو کچېری بودیجه یا داسې کم غیر مترقبه حالاتو ستونزه مخ ته رانه شي نو ان شاء الله تعالی مونږ کولای شو په هغه تاریخ کې ټاکنې ترسره کو کچېری خدای نه خواسته کوم بل حالت مخ ته راځي سړی نه پیږي نو هغه موضوع هغه بخش کې یا هغه موضوعاتو کې بیا کولای شي سړی بیا ورسته پی وګیږي
په ټولو کې د امنیتی مسایلو په اړه راته ویل شي سره دي تاسو د امنیتی ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړی دی په دې برخه کې چې هغه د ټاکنو په ورځ او دغه نمخ کې امنیت خوندې کوي په ټولو کې راته دا ویل شي چې هغه سرپناسته کې تاسو کوم نتیجې ته ورسېدئ چې د افغانستان په کومو سیمو کې شاید ټاکنې ونی شي په کومو ولسوالیو کې شاید ونی شي یا د افغانستان په سومه برخه خاوره کې شاید ټاکنې ونی شي
هغه خو تخنیکی نور جزئیات دي چې حکومت هغه څکله چې سره نه شریک کوي نو د قانون په بنا مسول د حکومت امنیت تامینو کې او د سره هغه امنیتی اورګانونو کوم هوکلج کې کمیسون سره لاسلیک کړی د هغه کې زغرده ویل شوې ده چې موږ د ټاکنو بهیر امنیت بونی سو
د نامنې د موجودیت سره سره او د نوې ټکنالوژي په موجودیت کې بیا هم تاسو دغه سی او ویره محسوس کړی ده چې شاید په ټاکنو کې درغلي تر سره شي
د کمیسون ټول هڅه ده چې په راتلون کې ټاکنو کې درغلي ونی شي نو په دې حساس موږ تقریبا په یو نوې صفحه کې او په نوې صفحه کې نوې شان تر هری ریزیکو او فرمول بندي کو نو دا ټول هڅه په دې اساسه چې پراتون کې ټاکونه کې درغلي دا کارونه ونش او دا چې کم نوې ستونزې چې موږ کمیسون تیر هڅ کم ساره نه لري یا تجربه نه لري یا چې نوې خبره سره مخ ته کیږي نو هغه د ماموریت نو ورسته موږ د پر یو درس بوي چې موږ بس د کو
یعنی ویرشته چې درغلي دی وشي کنه
د متانیات لمخې ټول مو هڅه داد چې درغلي باید ونشي او ویر هم ځان ته نه پریدو ځکه دا چې وایي چې په دا چې ټکنالوژي نه استفاده کوو یا مثال په توګه داسې نور طرحونه چې موږ کار خدا پدې اساس چې باید درغلي ونشي نو موږ هم په تروسه پدې امید یو چې یعنی ډاډه یو چې ان شاء الله درغلي نکېږي
هغه ولسوالۍ چې دا اوس عملاً د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي وتبن التبه انتخابات ناممکن دي د دې سیمو یا د دې ولسوالۍ استاد به څنګه ټاکل کیږي یا د دوی حق به بل چاته ورکول کیږي که څنګه
زما په فکر د ټاکنو قانون په اساس حق حقدار ته ورکول کیږي او د چا حق بل چاته تحفه نه ورکول کیږي حکومت په دغه بخش کې مسؤل ده چې باید امنیت تامین کړي او ټاکنې ترسره شي
د ټاکنې به ترسره کیږي خو په هغه ولسوالیو کې چې نه ترسره کیږي یو شمېر ولسوالۍ هم دا اوس عملاً د وسلوالو مخالفینو سره دي هلته ټاکنې ناممکن دي په هغه سیمه کې به څنګه کیږي
نو واده خو داسې شوی ده چې په ځانګړي تدابیرو سره هغه ولسوالیو کې باید امنیت تامین شي او ټاکنې ترسره شي
د روسي پښتنې په توګه څومره ډاډ ورکوي هیوادوالو ته چې راتلونکي ټاکنې به سرته سري وي بل درغلیو به پاکي وي او د امنیت په فضا کې به سرش
د کمیسون هوکړه تصمیم او دا چې پټول هیواد کې آزاد عادلانه ټاکنې تر سره شي او د موږ ټول هیوادوالو کولای شي چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي خپل ځان کاندید کې هم خپل کاندید ته رای ورکړي نو د دې کمیسون عزم او اراده ده دا چې په څنګه کې د موږ هیوادوال څونه دوی خپل دوی تصمیم نیسي او څونه حکومت همکاري کوي په دغه موضوعاتو کې او څنګه او نور دا قومي مشران او سپینګری با متنفذین خلق او دغه مدني ټولنې شوراګانې د کلی شورا دوی څونه په دغه بهیر کې ملي بهیر کې مرسته او کومک کوي نو دا بیا وروسته بیا معلومیږي.
استاذ د سیړونو په اساس دراتونکو کال په ټاکنو کې به څومره افغانان په اوسط ډول برخه واخلي؟
دا تقریبا د هغه نه مخکې ده د کمیسون آنداده چې په دغه نوی رای ورکوونکو چې کوم لیست جوړی کې تقریبا څه د پاسه 12 میلیونه باید خلک واجدي شرایط دي او هغه ثبت راجستر شي.
ډیره زیاته مننه ورما چې دا وده.